라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یوه مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمېر افغانانو ته به چې کره شمېر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمېر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوي هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. د لړ کې به راتلونکي اونۍ هم یو شمېر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړې، خو ویلی دی دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو خبر پانه کې ویلي رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلي شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکی پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بینس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي.
د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکی یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شوي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی هیڅ شی نه وزده، د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای زموږ ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماخام تر سره شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلند بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړي او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخ لاسوهنه رامنځته کړي. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلي شوي دي.
To seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د یوناما د اعلامیې په ځواب کې چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونې په اړه ویلي وو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوي دي او زیاته کړې وه چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقونه چې مختلف تعریف لري د خپلو حقونو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشردوستانه چارو مرستیال تام فلیج وویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوږې سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیونو ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه په لمنځه تللو دي او د مالي سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی. دا امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وویل یوازې بشردوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
in its position to influence the Taliban's decision
نړیوال ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي تر څو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت د جوړېدو یوه موافقه رامنځته شي. باید د افغانستان د پراخو ډیموکراتیکو ځواکونو له مجموعې سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا به د اوسني وضعیت لپاره یو مهم پړاو
د روسی استازي ناسته په خپلو خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي له کوم دوه اړخیز ستاندرد پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبرې وکړي. د چین استازي بیا ویل که څه هم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ETIM د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او TTP تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي. د پاکستان استازي بیا دیناسته په خپلو خبرو کې ویل طالبان باید د صادقانه خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي او د هغو هیوادونو له لوري چې
په بخښنه سره چې دغه راپور بشپړ خپور نشو د تخنیکی ستونزې له کبله، خو اوس راځو همدې ورته موضوع ادامې ته. هغه دا چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. یو شمیر ښځې، نجونې، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې لیدلې دي. البته دا نړیواله ورځ پرون د دسمبر 10 ولمانځل شو، نن د دسمبر 11 ده. دا چې افغان ښځې یا په مجموع کې افغانان د بشري حقوقو د ورځې په اړه څه نظرونه لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو آزادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزده کړو محرومه شوی وای، د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلې فرصتونه او ازادي وریادوي.
بنوان یک دختر افغانی
به وی افغانین چې په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ ته نړۍ خلک د خپل حقوقو ازادي لمنځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقوقو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو وخت راتلونکي ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لاندې نه لري.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول لامل ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار لامل لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوري حکومت سرتیري، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیري نیول کېږي، تعقیبېږي، شکنجه کېږي او آن وژل کېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازمان یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لک تر لګه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې سلر ویشت او دغه راز د بند چلن او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرونیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو، او پکې راغلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقض لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبریال خوندیتوب یوازې د یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې باید ورسیږي، دغه تر څنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې تر څنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان ښځې خبریالان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقض خبره کوي چې چهارشنبه د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې، په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي، او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی وو چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي، او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بېلابېلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډېر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقونو د شورا د پرېکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقونو د نقض د مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو
تمام
شي. افغانستان د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ټینګ کړي، او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان ته ژمن دي، او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، اقلیتونو، د تیر حکومت د کارکوونکو او د خبریالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي وو چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل شي، د بشري تاریخ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي، د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی، او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامداره راتلونکی جوړ کړي. بشري حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیاوي. د 2025 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې څلورویشت ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کا کړه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13مه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسول خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېر د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نشي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د شپېتو فیصده نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجود وي، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله دو جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچې پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجارت حقوق تضمین کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې باختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا خبرې د نومبر په دیشمه شوې وې او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع تر څنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کېږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د درې اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې
د اوکراین په جګړه کې د واشنگتن هڅې برخلیک ټاکونکې یاد کړې. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یوه عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د بریتانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې بریتانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیځ ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري د ناټو سره د یوځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوز شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دي.
لخبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلور ویش ساته پر ویبپاڼه خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه ما کوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پاڼه کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او دغه راز کلی ویډیوګانې او انځورونه لیدلی شئ. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پاڼه، دغه راز په ټیلیګرام او انستاګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتساپ چینل هم لرو. هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شئ. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه ده چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي. نجیب الله الوخیل دغه زندان ته ورغړی او دا راپور یې چمتو کړی.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړې شوې چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروفه شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روریو ته وویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې، د اشي باره کې انشاءالله موږ ته ډېر سهولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله عصري زده کړې خوب دي، د دې لپاره ښه دي چې په آینده کې موږ د باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به انشاءالله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکامه نه راځو. موږ بدل ته زده کړې کړي نو راتلونکي کې دا ډېره فایده لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامې دوی لپاره ګټورې بولي. وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي
ولې جرمونه کوي؟ خال دې بیکاری واجه جرمونه کوي، بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لوره او ډېر خلک داسې روغلل بندیان و چې هغوی هیچ شی نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چیو وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
داس کسان راغلی و بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړې کړي. د پکتیا محبس مشر قاري عبدالغني عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عمل نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پیوز ذکرو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطي کې او په موټر سایکل سازي کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامې په لار باندې واچو او تر څو وکولای شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم نیک پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو